تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوی بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په یو بل خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغه سبا د مشال ریډیو ونې ز خبرونه په دویم نیمای کې هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنیره وړاندې کړو.
ستړم شهرم بیره د وخت مهم خبرونه. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکړي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. او امریکا او برېټانیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکړي. نوموړي پرون په پیښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال بې ګناه خلک او ماشومان وجني، خو دوی ترې نه ویریږي.
اس شهر مې 25 قتل کیے.
په دې ښار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یریږو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
هزار بار جواب دینګه.
کاکړ زیاته کړه چې حکومت د ترګرې پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي د سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې روانه ونې په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په دریو جلا جلا بریدونو کې تر لسو زیات سرتیري ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شو. پر پولیسو د بریدونو وروستو هغوی څو ځلې ویلي دي چې نور له قربانیو ستړي شوي دي او د دوی د پوښتنې کولو څوک نشته. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د مالی وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري په 11مه د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیونه ډالرو ورکولو اجازه ورکړې ده. ایم ایف وایي له دې قصې سره به پاکستان ته د 9 میاشتنی پور د پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 اربا ډالرو ته ورسیږي. د ایم ایف اجرایوي ډلې د کال 2023 د جولای په 12مه پاکستان ته د 3 اربا ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سمي هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړی وو. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د بجلی، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یو ونې کې دننه استعفا ورکړي. جسټس اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پریښودو لامل نو خودلې خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د آئین د لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جسټس احسن د اساسي قانون د مادو لمخې استعفا ورکړي او د ولسمشر د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري مودې تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېده. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وجلی او 12 نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه کمانډانې ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بمی برید وشو چې دوه ملکیان یې ووجل او 12 نور ژوبل کړه. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي هزاره توکمه شیاګان دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې د جنوري په 9مه د کابل پالوخیل سیمه کې پر یو مسافر وړونکي گاډي په 14 کې 3 ولسی وګړي ووجل شو او 4 نور ژوبل شو. د اسلامي دولت خراسان څنګه دغه برید ذمہواري منلې وا. او امریکا او برېټانیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنځشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو د حوثي اغیانو د بې ثباته کوونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برېټانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کینیډا او هالند په همکارۍ په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. استن خبرداري ورکړې ده چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډېر نور تاوان سره به مخ شي، خو حوثي اغیانو ګواښ کړی دی چې د امریکا او برېټانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کشتۍ هدف ګرځي. ایران هم په حوثي اغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو له پیله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې د اسرائیل سره تړلي کشتۍ هدف ګرځولې دي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تر څنګ د مشال ریډیو پر اپلیکیشن هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو اپلیکیشن په موبایلونو کې واچوي، هر ځای چې یاست د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی سي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بېګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي. لنډمهالي وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې روانه اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا دونو کې ترلاس زیات سرتیری وژل سول او یو شمېر نور ژوبل سول. په دې اړه نور حال د مشال رېډي خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ؟
پدے خار کی دوی ماشومان وجلی دی لکم نبی پنم دوی ہگا ماشومان ٹوٹے ٹوٹے کڑی ہو د دوی نہ مونگ نہ یری ہو کلس بریدو نہ کوی نو زر واری بے جواب ور کو
دس حملے کریں گے ہزار بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیه ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې په روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګرۍ په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکي خبریالان او شینونکي وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګرۍ په ضد کوټه دي تګلاره جوړول پکار دي. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
دو وزیر اعظم صاحب دورہ خو پخپل زی باندې خبره ده، مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته دغه حوصله اوچته ول او دغه بتا د شفقت او د مین او د همدردی اظهار کول پاغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره هغه له په کار دی چې هغه دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیات نیوې به موږ څنګه کوو او دا واقعیت کیږي نو کومې خامې دي حکمې کوتاهې دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هاي حکم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیسو ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم له په ګوريلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شې ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولس او د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه کړی ده چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو ګاډي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اتو ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تیر ورځ د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور سوي کلنی ریپورت کې ویل سوي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې یا تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي. د دوی په وینا هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې رامنځته سوي دي او ولسي وګړي او سم په ویر کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خوښه 1 تمانچې 1.5 SMG ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 122 کیلو آیس یا میتھمفیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړې وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې فی وژنې شوی او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره یې پاتې نه لګيږي نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسېږي او سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به تاسو کتلې چې ورس په ورس ایسیون زیوتیږي پډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځا کنټرول په باندې وروسته په کور و چې کمه دای په داشي کې کمای روتلې دی ایسو ډیلرونو کمای روتلې دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو په کنځو کې امن نیو یې غسر مې له خطر ویل کې څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته کومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیات په دالو کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکثر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان حکومت وایي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات پر خپل ټاکل سوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه ترسره کیږي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لغړیو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2013 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتی حالات د اوس مهال پرتله زیات خرابو، خو پر هغه سربیره د پوینا انتخابات سویو. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نماندانو بریدونه سوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو له ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونه ډیره خده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چا ته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په خبر کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وضع په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل. خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینه غټه ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار بھی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فل حال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فل حال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی لپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فی الحال صداغه ما تاسو آثار نخ کاری ځکه چې پی ٹی آئی د منی کول دې سره ټول منصوبې ټول طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وزې او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل.
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي. نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی، دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټرین مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې رواني نامنۍ ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وسي. نوموړي پرون په سواد کې خبري اعلان ته ویل چې که حکومت پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو فیصله کړي وي نو دوی به برخه پکې اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول سي. په دې اړه به ریپورت وورو د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان څخه.
په ملک کې پاتمه پرورای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي چې پاتمه پرورای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امنومان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکومشتا دا خبر بالکل زیٹ مٹکوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین تھا زگا سے منہ سارا ٹائم ڈیر کم ہو پارٹی نہیں جوڑے ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کمو سره لګ ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نور موچته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پرورې انتخابات وشي او د هغې واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول، عوام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم میلاو چې زموږ پارٹی چې دا غلکه نوی ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان داسې وکړو. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې یاره که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده، هغه دوی ته وده بنه ورکوي. په 2008 کې که تاسو ګورئ په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پښتونخوا کې څومره سخت حالات وو، دماکی به کېدی او د شمیر دماکی به نه وي، بیا زموږ سوات او خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتو پروري کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د کوټي بلوچستان پوهنتون او بیوټمز پوهنتون یا آی ټي یونیورسټي یو ځل بیا له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بلوچستان پوهنتون استادان او اداري ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د پوهنتونونو د مالي ستونزو د هواري لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري چې دا ستونزه به زر هواره سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړی وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا د 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبایي ګورنمنټ سره چې هغه د یونیورسټي دا مالی بحران د ختمېدو لپاره بیل آؤٹ پیکیج ورکړي. د مرکزي حکومت سره موجوده نگران وزیر اعظم زموږ د یونیورسټي سره سبق ویل دي، هغه سره خواست کو چې مهرباني وکړي یونیورسټي او بلوچستان او د صوبې نور یونیورسټیانو ته کومک دي وکړي، انډومنټ فنډ دي راکړي، بیل آؤٹ پیکیج راکړي.
بل پلو ته په کوټه کې د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی، چې له امله و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینیرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی، پر هغه باندې سر دال واژي. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی، ریسرچ کولای سي. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو کې ورکوي، د ټولې دنیا د اصول دی. سی ریسرچ دوی پروموټ کوي، نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ښه ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راایسي، یو مقاله ولیکي، نو دغه په مد کې دوی یو څه روپۍ ورکولې. هغه روپۍ له دا څلورو کلو څخه زموږ غنسته، زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دي. بلې خوا ته که بیا ګورنمنټ وایي سي یونیورسيان د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم واید ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کینو، نو سټوډنټ به بیخي اوس ډیر کم راځي، ډیر کم خلک یې پوډول سي، بیا به دا بیخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي، چې له امله یې صوبو یونیورسيانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانه یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډډو ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې، د دوی فیسونه نور څه کم، د آمدن ذرایع دي د ګډ دي په ګډ کې 1500 ملیون دي، او زموږ اخراجات 2200 ملیون دي. نو 800 ملیون اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 ارب روپۍ له 2.5 ځان نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورسېږي، لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټيانه له 50 ديار له سوته ورسېدلې ګرانټ پاغه ځي ولیاړ دی. نو زموږ غو یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسيټيانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي، دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکر ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې د اغوستونز ژر حل کړو. د لپاره وزیر اعظم چې د 15 عربو بجټ اعلان کړی دی، چې دا کوم انوستان دی، هلته د تنخواه مسله ده، حل کړي دا غو نور ستونزې حل کړي، نو ډیر ژر به ان شاء الله دا انوستانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي، او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې نیمای ته رسیدل یو د مهمو خبرونو یادونه لاغور سه به هم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاند هلی وړاندې کو. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي د خبرې پرون په پېښور کې پولیسو ته د یو غونډې پر مهال په وینا کې کړی دی. هغه دا څرګندونې په داسې مهال کړی دی چې روانه اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې لږ تر لږه لس څخه زیات سرتیری ووژل سول. بل پلو د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د لوړ پوړي قاضي استعفا منلې ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د سپریم کورټ د لوړ پوړي قاضي اعجاز الحسن استعفا نن منظور کړې ده. هغه پرون د استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه خو د استعفا ورکولو لامل یې نو په ګوته کړې. او بل پلو د بشیر حقونو د څار نړیوال سازمان پاکستان د حقونو په سرغړونو تورن کړی دی خو پاکستان دغه سورونه تل په خوا رد کړي دي. او سم تاسو د مشال رډیو نیوز پروګرام ته نه هیله وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربنا فرخند اسد د اساس لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال رډیو اونیزا خپرونه دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخندا ست پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنگ ټپا او د دې د پښتنې مېرمنې سره پر تړاو خبرې کوم. را سره اوسه. ورکشي طبيبا به ترتیبا زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینا. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات خودل کیږي. او ځینې بیا وای چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه اواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوم. والا او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې سنا سه 15 زره ټپی راټول کړی دي وای د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دې راټول کړی د خزو لخلې ویل شو دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدولی خان ورته له 900 نه زیات ټپی ډالې کړی چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندې کړې وي.
محبت اظہار سوسائٹی در تک پتا چاہتا شہر کی کڑے دے چلے ٹپی بدل تن پیدا کو لیچے اول میں نئے اس میں تو روی نہ ڈن شو اس سے مرم دا بالکل بہ حقیقت کی دا سی چا خزی بٹی وی شیو یو اپ شیو پ یو دا ملا وی دو زر یہ نی یو بل تکتل نی دا ٹرو کس نیچرل جذبو تا اغا دغل گول اغا کت غنون لگول خو پختنو کشتا تک پردی سائی کی دا لک یو خزا کو پاس سوری گو تر و یا فخ دا ڈاکٹر یا فخ دا سبل سے خوخ دکو کو اغا وی جما سڑے خوخ تن دا کس خراب دا نو ای پ وجہ دا ٹرو خزی شاعرانی شیو دی او اس کو قید مو کشتا ایجوکیٹڈ مور پلار دی بچی مکه ترازی نو دغه مو کشتا نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونه زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو زکه د دې د راټولولو کار تر سره
کړ په کومانه د کار غشته کوم کار چې شکرا کی په کې کار په سنجیده په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټ کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو اګه دې موږ ترا کې په دې کې ډیر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له په جیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډیر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اسو سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناس ته سندر او ته چې خلکو سندر وې کنه و مې لیکلې ارمان وړې
رب
اوریدونکو د نن سبا د حالاتو لوجی زینې داسې ټپې هم مخې تراغلی لکه مورې پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ یو مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
افسوس افسوس ارمان ارمان خبر ہے شکل دے خادو کی بدی چپل کے راغن دے شو تمبل بے وقت نہ جگہ ٹپی دے دا ٹپ کے تمہارا جوڑے شو دے جی اصل محرک چدی شاد تے کم دے گا پختنی خدی دی نو دے چ کم سن نشائیں چ کم ڈائریکٹر دا پختو پٹپی کتاب ہن نکلے دے اوی ہن دے دی تک وجوہات ذکر دی چ تے پختنو ٹپی کی تی دی دا دے پختنو زنانا ای خدی نے چ کم دے ایجاد تے اوی جوڑے کری دی تپی دا سی چ خود بد گزر کے ہم جن کو بھائی او با نہ کچے سنگ بھائی دا یو میسج پتو با نے استعمال دی گزر تے زمرا پتراشا نہ پمنگی کی پراٹے راول نہ دا وقت یو میسج تپو کی دیو بل تیو پیغام ہونتے با ہم ورکو جو بل سر بیغم رازی ہم کو دا اخبر وقت پہ ہم تیرو
او لایبا تاسو دا زین ډیر خسته ټپه یاد کړی کنه د کزین بیا داسې هم دی چې لکاغه د پښتنو خزو هغه ټولنیز مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي لکه یو د کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناستې ما نو دا دا رنگ پکې بیا تاسو سمره ویني
او دا ټول چې کوم دننه احساسات چې کوم باغی مې سوال او دا غي اظهار مې پکې کو لکه خويندې چې کینی رونه ستای نو چې کینی خويندې بل لور کوي دا هغه احساسات چې دي د پښتنو خوځو د مېرمنو چې مونږ غلې دې د خپل رون سره اکثر او مېن چې کوم د خپل زامن سره ډېر محبت کی او بیا مونږ کتلې جوړه یا نارینه چې کوم دې په هغه ډول باندې خپل خویند سره هغه عمره مخلص یا هغه نه لکه سوره کې په خپل کمره سم چې رول به کتلو کو نو خور به په بدل کې ورکه پلار او رول به لګي دغه په بدل کې دا هغه احساسات چې دننه هغه کمې چې دې مې سپرې په خپل ژوند کې او هغه بندیز چې دې په ځان باندې کم محسوس کړې هغه د هغه اظهار دې په سنه سره طریقې باندې ټپو په شکل کې کړې دې ته بل لار نه و دې ته دغه یو لار و چې دې خپل ټپو کې چې کم دې د خپل غمونه راوشماري لکه یو ځای یو ټپه د عثمانه سمه یاد هم ده او زما د ژوند سره سما هم
ده زما د عمر سره سما
نو دغه شانتي دي لکه چې خوشاله خپل خپقانونه خوشاله ټولنیز ژوند کې چې زه خوشاله نه یم خو زه تا دیراته غمه په خندا دې تېروم لکه د دې اظهار خو نه کوم خو ما ته پته ده چې زما په ژوند باندې څه تېرېږي هغه په سر کور کره کې پلار کور کره چې څنګه د هغوی ژوند تېرېږي نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته ده چې پښتنو ښځو ته به دغه شانتې خبرې کېږي بل کور ته ځي نو دغه دې نه بس تایی دی مونږ راغوندو مطلب دا سوچ نه کې چې واپس په دې کور ته راځي یو کې چلتا هر قسمه حالات وي او زیاتر به د ټولنیز ژوند کې د ښځو چې کوم دی په ژوند کې ډېر مشکلات وي
دا تاندې هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وسلیدنا لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې کوم دنه په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کوي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کوي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کوي د نو پښتو ټپا چې کوم دنه هغه کې د ټول مطالب او د ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ول باندې هغه چې دنیا رنګښتې شي دا چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دینو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنه هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلی وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو بډو کې کلیپ دروړو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی سوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا دغه د زړه د ټپ احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي دا ټپي کې ډېر جذبیت دی ډېر ساده مګر ډېر زور اخونکی
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا تر شا یو کیسه وي لکه چې وایي
بچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لاله لاله د چار سدی نن رازی نویا
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړ استکړی کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپه چې کومه ده په دغه معنی باندې ډېر عام ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغ نو د خدای خدمتګار تحریک نوم یا د پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چې کومه مبارزه ده دغه ټول سیزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چې کوم تحریک او کوم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالي او د ډیرو خلکو بچیو په کې د ډیرو خلکو پلاران په کې په دغه تحریک کې چې کوم نه شامل وو او خزم چې کوم دی هغه پکې ډیر زیات شامل وي، ځکه چې بادشاہ خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علمبردار وو او بادشاہ خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې لمن حق نشو ورکول، بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چې کوم دی هغه بخپل باندې اخلي. نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده، قدم په قدم باندې چې کوم دی انقلابونه دي، قدم په قدم چې کوم دی دلته یو داستانونه چې کوم دی هغه جوړ شوی پښتون وټولتون د داستانونو وطن دی. نو په دغه کې ډیر بشمیره خودي خدمتگار مونږ خبرې دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسې خودی خدمتگار چې هغه خپل ځانونه چې کوم دی دغه تحریک د پاره ور کړیو. نو په دغه کې بادشاہ خان بار بار جیل ته تللی دی، بیا راغلی دی، سو وخت تیر کړی دی، بیا چې کوم دی تللی دی. په دې کې زیات خلک داسې خودی خدمتگار چې هغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل، نو د خپل خبرې نه په شا کېدل، د خپل خاورې چې کومه دعوت د هغې نه په شا کېدل. نو هغه وخت کې خو انګریز استعمار یو ظالم جابر هغه چې کوم دی یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی هغه چې کوم دی وجل شویم دی، هغه پکې چې کوم دی مړ شویم دی. نو مطلب دا چې یو پښتني پیغلی د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سره زرغنه دی، د دې مشر دی، ریس ترخیل دی، هغه چې کوم دی یعنی د جیل نرالې او زما لالې چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین زین خلک دام وي چې را په دې کې چې زما لالې د مخبرین ناراضی نه زین خلک دام وي چې زما لالې د چارسدی نه ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي چارسد نه و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندے ہیلے
تعلیم دپار سہولت نشتے دی جنہ کو دپار سڑی پیا دوبڑے ہو یا دوی کیو جو نی تیر شی لکا لکا دا کون دی خزی
نو زمون نہ چ سورج سماجی جون دی وقت نو ہٹول میرمن اور اٹین
15 سال زما دا وادو شو سو بوا تا کالا ہم تا قشان پلو گڑی دو توڑی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا هغه خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. سترګو می غم زړګی ته پیخ کړو، نور یې د باس پشان ګنډلې ګرځوم. اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوال او شاعر کلسوم زیب سره هم خبرې کړې دي. کلسوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده، له میچن سره ویلې، په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د یوې پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي.
شاعری جدن داغی زور سینس دے نو وہی چپا ورت زکوائی دا اچت آواز دے لیشی آواز سمر اچت شی نو آواز ٹپ شی کدے خیال کڑی نہ دیدی مصری یا مونگ چور تر سو آئی نو دتی نوم ٹپا شو او یو ٹپا کی لگا اس منگ یو ٹپا راوا جانان بہیس نہ رضا کی گی تر وہ جنم لا دی ورکھی تاوی سنا تو تس اگو رہی دا پسان کی یو کی سیدا دتی پشا باندھی یادی کی یو پیغام دے کیا دا چیز اس پوگ میں گڑنگ وہ راخی جا یا می دو گلو لو کبھی گتی ری دی نو چ گل دے نو گتی ری دی او پیار دا تام خزی ویلی دا قبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نو ددی مطلب دا دی چ دا خزی ویلی دا جی تو گل لو کئی او گتی ری دی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نتر او خی جا چرنا شی چ دا یار گتی نی بچی کنا نو تام دی کے مزنا نا دا یا بیا جانن زما زد جانا نی کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کے میو تاریخ تے تمرا اعتماد دے دا کی مین باندھی چی پپٹ اس پر گروانا دا گئی تدا احساس نہ کیجیے چکی ما سر بس چلو شی یا ما تخطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی رکھی
مات پسر
گیا. کلثوم زیب دا هم وایي ل ټپی دا سرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي.
گدر باندھے اوپر ڈکولی نا گا غرتا خدلی دا او بوٹی پرا شکولی دی او منگو تا خشاک وایو گا نا نو آغا وقت کیوں خزی ٹا پکڑی دا چی پلا را رات لخزا کتا زدا تا خبلا خبر ہو کم چیزا کوکین کوم یا زا لوخوینزم یا زا کپریوینزم نا آغا وقت زدا پیزا نو دا کدرتی ہو دی نوم دک شای مخی تا لالو وی دمازی گر زیری انورا تلا و لالی پا ما پری و تل گر تونا او استاد بوڑی دوپا کزار شم پو اگو استاوی کگا زدر سر زمان او بل ادا چستا دو اجری درشل کا گئی کشا جما دزرستنی کا گئی در پسیوینا او گورا دہاری کوئی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلے والی دی بل پیغام
اوریدن کو ما په دی اړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو ما وړي د پښتو ټپی او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډۍ د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغه شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډۍ لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیاله سیلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپی ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړی وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د ښځینهو لخوا ویل شوي دي نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډېر څرګند دی. لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیا سر و خراخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه اوبه د هر ګودر خوږې دي جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته زما. په دې لنډۍ کې یوه پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بېلابېلو رنګونو رڼا او رنګینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم سوه ټپې لیکلې دي وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي. نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي.
مضمون اڑاندی کی گی بالکل انسان باندھی اثر انداز کی گی اور ضرور اثر کی
او زبیر سے پٹپا کی د پختنو خزو د ژوند کومي کومي مسلې بیان شوی دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي.
پخوانی یا د ډیر زمانی شورت سین پورتګیلی په دې کې د ژوند حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یو میرمن ډېر په اسانه باندې ژیول شي. د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کښې څه ماته غوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کښې بیان کړی دي. او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه میچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادی ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مسه د نامړ سړي لاسونه داسې یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په پټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه د غوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون د تر مینه مینه خړو جامو کښې به فردوس جنت ته ځم.
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
ಮಾ ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ
ಮಾ ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ
ಓ ಸಮ ಸಾಫರ್ದ ಪರ್ವತನ್ ಸಬಾಬ ಸಮ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ ರಾವಣ ವಚಸ್ಮಾಲಿ ಸನಂ
ಕಪಲ್ವತನ್ ಕೆ ಪೇದ ನಾಶ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ
ಕಪಲ್ವತನ್ ಕೆ ಪೇದ ನಾಶ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವಾ ಸನಮ
نغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.